مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. د مشال رادیو د 9 ساعت خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي، او روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال وو خوشې شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د فوز له مشر جنرال رایل شریف سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. په دې رسو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ جوبله اوختې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسله والې وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسله والو پټنځاینه په نښه کړل شوې دي، خو وسله والو د فوج دغه ادعاوي رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړي چې 100 ورځې وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبی وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پروند سړک غاړي بمی چاودنه کې یو فوزی وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتی سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړې دي. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موخه وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړې چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی په دې اړه مشال لړی ته وویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو لمخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د دوه دیش افغان سرتیرو وژل کېدو خبره هم تایید کړې ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یو دشته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي چې سرتوری د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسټه نیولې ده. د بدخشان مرستیال والی خاغلی بیدار پرون مشال لريته ویل د وم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدی پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غزیدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسټه برید کړي او هغه نیولې ده.
دا پوسټ د کډې د پلوټ سره د یو مهم استراتیژیک نقطه د طالبانو لخوا نه د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و چې قومندان امان الله د وون کنډکټ قومندان سره له یو تعداد پولیسو پرې باندې حمله وکړه. درې نفر طالبان وژل شوي، دوه نفر یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال والی وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسټه جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پل دی. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال وو خوشې شوې دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ویل د دیمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ ترسره شوی دی. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ندي ورکړي خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلي بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړی و چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. مشال لړیونه تاسو خبرونه اورئ. د آسټریا چارواکي وایي چې په یوې لارۍ کې چې شپږویشت غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل شوي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټي لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. په موجوده امنیتی حالاتو کې د نوموړي دوره څومره اهمیت لري؟
دا چې کوم دوا سرحدونه باندې کمپټنشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
د امریکا لخوا پاکستان سره د فوځي مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تفاول ته تقویت ملو شي چې امریکا چې کومه ده هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي د هغې پورې ترڅو پر د هغې مفاد وي.
د خیبر پختونخوا په ویلفر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریاني ورکړل شوې دي.
موږ کو دا و چې موږ د ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس دې کوم فرق ته دومره کسان دي دې دې تعلق کوم ځای سره دي چا په حکم باندې دا دومره کسان چې دي.
په خیبر پختونخوا کې په بلدیتی ټاکنو کې کامیاب شوي نمائندگان به نن ځلی ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
یارا ترانې خو هغه کم شروع کړه زما وار باندې زما یو مسله یا زه دې هل کم په بل واډي غلطه کول څنګه او دا به موږ نه حل کولی ترې کنه ولې نه شم څه ځان ته حل کړم.
دا سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندري هم په خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. سوزان رایس باندې د پاکستان له وزیر اعظم یا محمد دوا شریف د فوز مشه جنرال رئیس شریف او نور چارواکو سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې روسو کې د اسلام آباد کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل به د زوی شپک په رپورت کې وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس د وجک پوری پلاوی په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د شنبه پر ورځ ناوخته اسلام آباد ته تللی ده. ټاکل شوی چې سوزان رایس په نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوز د لوی درسیز جنرال رحیم شریف په ګډون له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمې جوړې کوبر سره مفصلې خبرې وکړي. سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه نه خودلې او دواړي غوښتي چې خړې د خبرو لارې واري کړي. په عین حال کې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې تروستي بریدونه د ډېرو دوله مله د پاکستان افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار بله پاکستاني چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ په هغه کې د نېشنل سیکیورټي چې کوم مشري د هغه ډېر زیات اهمیت وي، هغه د امریکن اسټبلیشمنت ترجمانی کوي او د هغې نمایندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د هغې مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان، د هغې د راکمولو لپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هېواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. په دې وروستۍ کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
درنو اوردونکو، د ازبی شفق په رپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس به نن د پاکستان وزیر اعظم فوز مچر سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کېدی شي امریکا له پاکستان سره له فوزي مرستونه لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزي مرستې کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثر کاروایی سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات پرې باسي، د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د ریپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه زپل شوې ده. د رسنیو له ریپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنی ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای:
دا کوالیشن سپورټ دی دا څه بند کړ نو پاکستان کې به هغه تفاور ته تقویت پیدا شي چې امریکا چې کومه ده پاکستان سره ملګرتیا کوي، دا هغه پوری تر څو پر دغه مفاد وي او امریکا یو بې پارا اتحادی دی. دا نه چې ډېر ځله دا کوشش امریکا کړی دی چې هغه د پیسو او د اقتصادي امداد په ذریعه باندې پاکستان باندې د پالیسۍ بدلولو فشار واچوي. زما خیال دا هم که تاسو تاریخ ته وګورئ نو ډېر فایده نه ده کړی. پاکستان ډېر مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او هغه خپله پالیسۍ چې کوم هغه اختیار کړل هغه جاري ساتلې ده. څنګه به دا وشي د پاکستان امریکا تعلقات څه پکې نقصان جوړ شي؟ پاکستان به مالي مشکلاتو ته مخ شي، پاکستان باندې به د امریکا اثر رسوخ کمزور شي، پاکستان به زیات سخت مخه په اختیار ولري شي د امریکا د مفادو په لاره کې.
په پېښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري:
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک دنه تر حاصل دي هغه زیاتې دوت نه پرېږي دي او د دې کومې ټکانې چې دي هغه به ختمي که داسې تراګر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا ګاونډ کې کوي نو دا غي الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کمور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي چې دا مونږ نه کوو د دې لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای که پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمای زمینیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورت فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهائی ضروری وا دا حلن چې کوم د زرب از شمالی وزیرستان کې کوم اپریشن کیږي دې بارا کې هم دا دې باندې تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر لګي نو کدا مرسته نه وي دا اپریشن چې دی دا به سر ته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی کی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی هم مضبوط شی
کسا هم پاکستان دعوی کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب اعظم کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کوالیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 14 ارب ډالر ورکړي دي چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دینه علاوه دي کچېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق نه کړ نو پاکستان ته به روان کال د کوالیشن سپورټ فنډ 300 میلیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي
ملیح امیرزاده و چې تاسو رپورت وړاندې کول درنو اوریدونکو د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي بدرستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال یې وژلې دي د فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټن زینه په نخښه کړل شوې دي خو وسلوالو د فوج دغه اداوی رد کړی دي د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړی چې 14 وړاندې په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړی ول نور تفصیل د سیمینه د مشال لړیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي د فوزاماړي کو سانګي آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لګل شوی بیان تر مخه جټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه پنهخه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې آی ایس پی آر تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کارا ټکانه بمبار شوه بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی تا کم ځاني تاوان نه درسېدلې د یادې ډلې ویان عبد الله وزیرستاني د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوه او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کار معلومات تر لاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تاکیه کیږي دوا ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې و او هلته یې ضرب اعظم عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي د نوړاندې د فوج اماړي کو سانګې خبر ورکړې و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار ترڅنګ توپې او ټانکونه کارولې شي د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلې خو وسلوالو دغه داوی رد کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
نرنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وزو په خبرته چرته چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې بنند د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي دا وخت د دې انتخاباتو په اړه ما سره د ټلیفون په کرخه له په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان دی شبیر احمد جان ستړي مشر او سار مو په خیر شبیر مجان کدار ته وای چې نن د ضلع او تحصیل ناظمان او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي
بالکل بولیا سنگھ جتا سپتر خیبر پختونخوا پر تقریبا بدری اشتے دلو کے پرون دی کم دے حال سوگن پور تک اور دستور شوی دا نن پدریم پڑو کے با خیبر پختونخوا دے تر دلو کے دا ناظمانو نائب ناظمانو دا شنا تحصیل کونسلرانو او دا ٹاؤن کونسلرانو دا غی انتخاب کیجی چې دا تاسو سنگھ پتر چې پدر بلیاتی انتخابات کے دا خیبر پختونخوا دے زیاتر برخو کے واکمن گن پاکستان تحریک انصاف د شری دین زیاتره دلته کې دایي حکومت ته د اور پسې دایي حکومت تر ټولو امکان دی دا څنګه دایي ورسته بیا چې کوم په جمعیت علما رحمان ډله یا درې فریق اتحاد راغلي دي، د هغې نه وروسته عوامي نسلګون د خبرو بولیا ستاسو په دې کې ده ویم چې د پېښور کې چې کوم د دلي نظامت دی، د هغې نه چې کوم څه درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی، نه علاوه په چارسده کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته چې کوم داسې خبرې تللي دي په چارسده کې هم دا او په پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلي نظامت لاړ شي، ولې په دې اړه د پارټۍ موقف څه پورې مخته نه دی راغلی.
ډیر مننه د تفصیلاتونه درنو اردوونکو له پیښوره د مشال اړوي خبر شبیر احمد جان بو چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي نظام په دریم پړاو کې د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې په اړه یې تفصیلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د مې په دیشتمه په بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نمائندګانو پرون د خپل سوکو سوګند پورته کړي. دې کار سره په ټولو صوبه کې بلدیتي نظام فعال شوی او کار یې شروع کړی دی. په دې نظام کې به د منتخب شو نمائندګانو د اختیار او د فندونو استعمال اختیار سمروي. پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک دغه انتخابات مې په درشمه نیټه تر سره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د خوځو په مخصوص سیټ کار کوي وای په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
دا ځل وایلد وازو شو چې دو کوڅو کې دو کونتر شي بلدیتي یونین کونسل کلوری سو تقسیم شو، بل په درو تقسیم شو، بل په دوه باندې تقسیم شو. هغه اختیارات رااله خو هغه کم شروع که زما وارد باندې زما یو مسئله یا زه د اهل کم که په بل وارد یو هلته کونسلران د هر کولو طریقه نه زه نشم چې هلته کې حل کوم. داسې خو موږ ټول یونین کونسل کې ګرځېدو، موږ ته خپل اختیارات او فنډ براغی چې کم ځای موږ لګو هلته کې موږ لګولی شو. دا در په وارد شنو د وارد وایز چې دی له شانته کې مشکل دي چې تاسو معلومات نشئ چې زه وارد کې څوک یا وارد څه شي دي یا زما د کوم ځای ته اختیارات دي. نو هیڅ د خپل اختیارات څخه نشئ چې کوم حدود پورې ما ته اختیارات نه چالو تاسو څه څه خو
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو، یو د اقلیتی ډلو، یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فند ورکوي چې دغه شان دوی په خپل سیمو کې پرمختیايي کارونه اثر ته ورسوي. د پېښور مستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولای شي د پرمختیايي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلرانو ناظمینو سره وي. دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فند استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغه کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې سفرک ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لړ شي چې هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر اساس باندې ځان دي چې دغه فرض کړو سو بدلم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نو د دې ګورنمنټ بیا دې نه پتا تور کا زمانه چې دې کم کسان دې نه دې د فند او یا دغه ور کوم او دا نو بشاته کوم پکا دې چې کوم اپوزیشن والا پټو نه کم خلک منتخب شي نو هغه چې د خلکو منتخب کړي نو د خلکو د ملک یو حصہ دې ملک اوسېږي چې څنګه د پټې د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دا غي مسریات کې انداز شي دې اپوزیشن نن چا وټور کې دا هم خلک دي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. درنو دونکو د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټې ته په یو غونډه کې سرګند شوې چې د خبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډونو او نور د سابېزاتو نوکریاني ورکړل شوې دي. په دې اړه د خبر پختونخوا حکومت دریز لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک هم پکې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوند خبريال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوا چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود وو. په دې موخه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوی دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کوم چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
باقي دي داغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ تاسو هم پکې شته فورم پکې شامل دي. صرف د خیبر پختونخوا دی 2008 نه ونی تا 2013-14 پورې شوی. مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس چې کوم فرق ته تومره کسان چې دي تعلق کوم ځای سره دی آیا دے پشاور سره دے مردان سره دے بنو سره دے چا سره دے چا سره نه دے او بل داغه ددا دے چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیست شوی دی.
کلی چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پختل نو د هغه وینا وا
دګی دې کوم خبره تاسو کوم وکړه چې را دې کې نوکریان په نوکریان شي دی او په دې کې د مثال نشته په دې کې شانګار نشته نو زه خو یم چې مثال او شان خلیکار نہیں نو غټ والیشن نه او بالکل لکه موږ فکری د اخ پالیسی او د انصاف پالیسی او کبدی کې موږ خپل کوم دنه بین انصافي کوو زمو بخل چې پچې ته قابل قبول نه موږ بدې باندې بالکل ما بخل چې وی را لاو ریمیکشن علی موږ ریمیکشن ادو بدې د تایغات موږ کوو هغه حکومت جو چې را خبر حقیقت بدې کیسمره دی او حقیقت په کیسمره نشته هغه پر اسکا حقیقت په کله مطابق پسې اور کوم سیل
د سینیټر باز محمد په خبره چې دوی به دا معاملې سرته رسوي او کبدې کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پر ضد با په هر جوړ کاروائی کی گئی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
درنو اردوونکو د مشال اډي سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو مرجمانه کړی و چې په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو نو راځي چې د نجیب حق پرس په کې دا یو سندره واورو او بیا و رپورټونه په لور لاړو.
ترنا دستور راوڈا موٹبا ونی دزڑا دشم لو بطن تجاشا چشم لید تک سر ترنا دستور راوڈا موٹبا ونی دزڑا ترنا دستور راوڈا
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د نجیب حق ورس په غو کې مو سندره واوریدله. وخت شپه د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس له پاکستان چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. سوزان رایس باندې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال رایل شریف سره په یو شپیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د فوج مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړې چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی په دې اړه مشال اړتیا وی چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو د بدخشان ولایت په اور دوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسټه نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمالو خوشی شوي دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دي پرون ویل دمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوي چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهنګۍ ترسره شوي دي. د استیا چارواکي وای په یوې لارې کې چې شپږ غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکي ځوانان په نازک روغتي حالت کې موندل شوې دي. د استیا خبری اجانس وای دا لارې چې افغان بنگلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد تسیر وخت د پولیسو لخوا ودرول شو. درنو اردوونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زنی او رسپانډو اداري لوست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانډو خپل اداري د پاکستان هندستان پکړ کې چلی کلی دغه لړکی مشرق رسپانډو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لست نمر شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشتا او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه زپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړي ده. اداري وایي چې هندستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار دا چې په نړیوال کچ د معاملې را برسي رکړي او د غلړ کې ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړي مليحه لودي کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپله د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نکړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خلیګي امریکا هندستان ته ویلی د پاکستان په حق لدی بی بنیاد پروپاګاندا نه کوي ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اند کنټرول تر لاندې بيخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي خو چې کله په کال 1942 کې هندستان جوهری دماکی وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهری حمله وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټریولیم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان رسپانا په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګري و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتی وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهیږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او د لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې کې چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه او یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غني د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غني باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه وو، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه چې هند نشوي پوره کولې. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانې د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوي دي. میرزا خان رحیمی وای په موسی کلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې رسو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان زواکونه ولسوالۍ ته سیرمه په یو دشت کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دی پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخابرو.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وټلو سیمو د بیرته نیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي او داسې بعض رسنو بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري، خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځین ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیه قومندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخی د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوزیم رستا دغه ولسوالۍ ته ونه رسول او هم دا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیری لازینو پوستو په شاشي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15300 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
درنو اردوونکو، رپورټونه وای په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنز نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور داد الله د پلویانو ترمنز نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت چارواکو دا نښتي نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیل ډلو ترمنز منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس اجانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
احمد ربانی د هغه کمیټې مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنز د ملا محمد عمر د مړینې د خبر خبرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنز خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور داد الله د پلویانو ترمنز شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنز لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر پرې دوه وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او یو شمیر نور طالب مشان د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې داري پټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجودي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمو پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به
پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر موړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبرونه د سلام پښتونخوا په خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم دلونو راځي چې د حمید خان د یو سندره در واورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو. تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. وال سټریټ جرنل رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندوی رول تکتنه کړی دا رسپانه لیک چې لمخ کې پرته اوس په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي ځواکونه یو بدل میشن پر مخ بوزي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړی وي خو په خپل په ځمکني کارویانو کې له هغه سره برخه ناخلي. د مقالې نوري برخي ملي امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخت نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لري هم نه ده. رسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپله ودانو ته نه وردننه نه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د رسپانې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي.
خو د امریکا هوایی ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. ورځپاڼه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ له خولې لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمہواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخیره به په مکمل ډول له هیواده راوویستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یوه خبره وي، خو په ښکاره ډول د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه ازموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرال شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره ډول د وسلوالو خلاف جنګیږي. دی وایي د افغان حکومت پوځي بریا به له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې ګټور ثابت شي، خو بیا یو افغان پوځي چارواکی وایي اوس هم امریکایانو ته ضرورت لري ځکه چې دښمن یې د نورو هیوادونو له مرستو سره مضبوطیږي.
ملی امیرزاده و چې د وال سټریټ جرنل ورسانه د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. ډان ورسانه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکو یوې ډلې مشر برهمداغ بوختل حکومت سره د مذاکراتو خبرو د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچره ریاست پر اختیار د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په خپل تګلار کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکي د میروستو ډان ورسپان لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپان په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوختي لمسی دی په سوئزرلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2006 کال کې د اکبر بوختي د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تیرې چهارشنبه په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دي. ورسپانه کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنٹ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوختي قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځین هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګری ته هڅوي. ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوه ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي د خبرو جاج واخستل شي نو په دې کې ډیر چیلنجونه هم موجود دي. نو موړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړي چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اندې چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي چې کچر ریاست پر اختیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سېنټر ثنا الله بلوچ لخولي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، په ننګرهار کې د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام پرانسته وشو. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې 25 زره ښځې وروزوي. نور حال له جلال آباد نه د مشال لړی خبریال باز محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پرانسته وشو، د امریکا د خلکو د پراختیايي ادارې یو ایسټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
هغه نجونې چې د 12 نفرغې دي په پانتونونو کې شامل دي، یا د پانتونونو نفرغې دي د 13 تر 13 کال پورې عمر لري، هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یو ځای شوی یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانی په نوم سره لیکل دي چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي، او دغه موضوعات به په 3 میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې 3 ورځې او 2 ورځې 4 ساعته د صرف دننه او 3 ورځې د صرف نه بیرون تقتی او عملي کارونه به کوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل: د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانو نجونو استعدادونو ته رشد ورکړي او له نارینه وو سره څنګ په څنګ په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه په 15,000 خلندې په رهبریت کې وروزي، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 خلندې د پاره دا په 15 کلنه پروژه ده. په 15 برخو کې کار کوي. موږ فعلا یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژه د ښځو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خلندې د ورونو تر څنګ باندې کلی دي پوسټونه خپل کی؟
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رپی په خپل خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګ ډېر بایستېزاده خویندې لرو. اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې د استعدادونو کټول کېږي. په واقع سره چې پروموټ د خویندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسولین وایي چې دوی د لوړو زده کړو، پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي، چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15,000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې درته د ګلپانی د سندره دراوړو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.